السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر سلورم ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ل فرخنده اسد ناورو
سلامونه اوریدونکو لمړی د خبرونو سرټکی د پښتون قومي عدالت استازي نن په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمن د سولې رسمي خبرې کوي د بلوچستان د لسپیلی یو ځایي عدالت د پښتون خورن غورزنګ د مخکښ خلی وزیر د ضمانت پر درخواست فیصله محفوظه کړي او سوریایي یاغیان د هغه هیواد مهم خار هم ته په داسې مهال داخليږي چې هلته جګړه سخته شوې ده د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګي استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمه ته رسیدلی دي پرون د دسمبر په 3مه کورمه ته تر رسیدو وروسته د لوی جرګي یو استازي حمید خان شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې نن به د دوانو خواو له مشرانو سره رسمي خبري پیلوي نو موري وايي هدف یې لومړی مستقل دسبندي کول دي او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي
چې موږ ستاسو په منځ کې یو تیګر دوی بیا بل دی باد چې موږ د خلک اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختر دی بیا د خپل فریق سره ناست کوو بیا به دا جرګه اخیر پرکښینی د دوه خلکو د منځ فیصله به منځ تراو
بلخوا د کورمی سنی او شیا مشانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې دوی پر خپل منځي شخړو خبرو کولو ته تیار دي د دسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړتوب د کورمی انتظامی د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندې اعلان وکړ په کورمه کې تازه خطي تر هغه وروسته پیل شو چې وسوالو د نومبر په 20مه ل شیا میشته پاړه چیناره په خورته د تلونکو گاډو پر قافله برید وکړ چې په کې شاوخه شپک اسلويخت شیاګان او سلور سنیان وجل شول په دې توګه د نومبر 20مې په برید او وروستن خودو کې د وجل شوو ټوله شمیره یو سلسلي رښتو ته رسیدلې ده د بلوچستان د لسپیلی ضلع د هب سیمې یو ځایي عدالت نن د دسمبر په څلورمه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ خلی وزیر د ضمانت پر درخواست خپله فیصله محفوظه کړي او سبا د زیارت په ورځ به یې اوروي د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځایي غړي هدایت الله پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت نن د اوریدنې وروسته د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله فیصله محفوظه کړه د بلوچستان په هب سیمه کې د علي وزیر پر ضد دغه مقدمه د 2020 کال په اکتوبر کې هغه مهال درشې وکړه چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي وو علي وزیر چې د روان کال د اگست په 3مه د اسلام آباد پولیسو نیولې تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې تربند تیرولو وروسته د نوومبر پر 14مه د پنجاب بکر سیمه پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارو په یاد مقدمه کې پولیسو پر علي وزیر او نورو ملګرو د ریاست ضد د ویناو تور لګولې خو پښتون ژغورنې غورزنګ د غتورونو ادبي وایي دا ډول مقدمو هدف د غورزنګ مخانی ولتی د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر د افغانستان په کونړ ولایت کې وجل شوې پاکستانی رسنیو او افغان اسلامي ایجنټس ټي ټي پی د سرچینو لخوا لیکلي چې دغه ډلې یو مهم کمانډر شاهد عمر په کونړ کې د خپل ملګرو سره د غرمې ډوډۍ ته دعوت شوې وو چې هلته پر وسلوال برج شوې د راپورونو لمخې په حمله کې شاهد عمر او دوه ملګري وجل شوي او دوه نور پکې ژوبل شوي دي شاهد عمر په تحریک طالبان پاکستان کې پر مختلفو چوکیو پاتې شوی په یو وخت کې د ډېر رسمي خلک گورنر هم منتخب شوی بو بلخوا راپورونه وایي چې دغه حمله وروسته په کونړ کې د لټون عملیات پیل شوی او پکې یو مشکوک تن وجل شوی هم دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت ناظم الامور رابرټ ټیکسن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر لوړو زده کړو د تازه بندیزونو لقبله جوړه اندېښنه خوده لیده ډیکسن پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغان جنو پر لوړو زده کړو د طالبانو بندیز د انجونو د تعلیم حق ته یو بل سپکاوی دی او زیاتوي چې د طالبانو دا اقدام به روغتیايي خدماتو ته د خزو انجونو لاسرسي نور هم محدود کړي دا په داسې حال کدا چې که هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسمن نه د تایید کړی چې په طبي مرکزونو کې خزینه ست کوونکې لزده کړو منشيبي خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو د مشال ریډیو ازادي سانګیتا دغه خبر تایید کړی دی او بل خبر دا چې سوریایي یاغیان د هغه هیباد مهم خار هم ته په داسې محل داخليږي چې هلته جګړه سخت شوې ده او دغه لوجې غنو کورنیو نو روسي متکړی هم اپیل کړی دي. د جنگ د سار اداره وار مانیټر وای یاغیان د شام سلورم خار ته نږدې دي. د لاغې ورسته دا چې په شام کې د سلورو کلونو د آرامۍ ورسته یاغیانو د هغه هیباد شمالي برخې ونیولې. بلخوا د ورسته خطو لوجې نړیوالې ټولنې پر شام غږ کړي چې د یوې لسیز نه زیات داخلي جګړه پایته ورسوي. د شام د بشري حقوقو د سار ډلې پروند د دسمبر په دریمه ویلي یاغیان د هم اخر دروازې ته رسیدلی او ویره ده چې د غن خطا نور سیمه ته هم وغځي کی. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد تر توړاندې کړل. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ شخړې د حل لپاره دا محل په کورم کې دي. دی پرون تر رسیدو وروسته مشال ریډیو تویل چې د شیا او سنی قومي مشانو سره د جنگ مخنیوي لپاره په مستقل حل لارو خبرې کوي. د جرګې استازي وای غواړي چې په سیمه کې اول مستقل دسبندي وکړي او بیا نورو شخړو ته د حل لارو ګوري. په کورم کې د نومبر په 28مه تر هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د نومبر په 21مه شیا مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسیدلی او وایي چې په سیمه کې لومبی کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ازبور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کوم ډزبندي شوی دا خو دسوي بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې غږ دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي چې هر څه ورته یي د هغو په منځ کې ګرنټي یا ضمانت دا به کوو. بیا به له دې بعد چې موږ ته دا خلک اختیار راکړي له اختیاره بعد به یو فریق موږ ته خپل اوراسل دي خپل تاوانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مختص دي. بیا به بل فریق سره
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالات خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شیوی برید پر د عمل کې پیل شوی و. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنۍ نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. کایو خو د پښتون قومي عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره پر مستقل حل لارو د ځای مشرانو سره خبرې پیلوي. نو ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 5 دسمبر د کورمه په راجوټ شوی بد حالاتو ټولګوندی ز غونډه را بللې ده او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امين ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمیتا د وروستلو ویلې دي. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړي او ویلی چې د سیمه امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسوت سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده هغه راشي یمو مسایل ووري او امید دا ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د علاقې لپاره د خیر قدم وګرځيږي او ان شاء الله مو هر وخت کاسته ویلکم یایو څنګه د کورمه مسایل حل کولې کې یو ښه قدم خالي.
بلخوا د کورمه سنیان هم په راجوشي مسلو د خبرو لپاره تیار دي. خله هغه د وتیزو قبلی یو مشر حاجی محمد کریم مشال لډیو توای چونکه د جنگ پر وخت په بغن کې کورونا ترړنګ تر پاس اکثره مشران یې لسمی وتلی او یا هغلتا په بد حالات کې دي. نشي کولای چې پر دې صورتحال کې ورغلی د پښتون قومي عدالت استازو سره کینی او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن دا چې پرتلونکو وخت کې په راجوړ شوی شخړو د خبر لپاره ورته تیار شي خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي. په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایان بیرسټر محمد علی سیف ویلی چې روان کال یې په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپۍ ایښي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهواري د وفاقي حکومت ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم وایي چې خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 625 ارب روپۍ ورکړي دي. په دې موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری د بیرسټر محمد علی سیف سره خبرې کړې دي او په سر کې تېر پوس کړی چې صوبائی حکومت ولې د نام نه په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
کم زمونږ نیشنل ایکشن پلان او کم چې په 2018 کې جوړ شو، دا غیر لاندې تاسو پټه دا یو سټریټیجی باندې ټول پارټي اګری شوی دی چې دا دا اقدامات په کوم پاره کې زیاده تر اقدامات د مرکزی وفاقي حکومت ذمہ داری دا. نمبر 1 چې دی با انلیګل سپیکټرم ختمي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې پاره کې ډیر څه زونه راځي، باغی کی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک راضی، آگے پذریعہ باندھے دا بتی قانون خلق و تراضی، طالبان ہی کہی یا دہشت گردی کی اور یا عام کرمینلز کہی، خوب مطلب عام کرمینلز ہم ایکٹیویٹی کا نا یو خدا کنٹرول دا دی پلاس کے رہے زکا چھ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وفاقی ادارہ دا. نمبر 2 دا انٹرنیٹ غیر قانونی استعمال، پر انٹرنیٹ بانے پروپیگنڈم کی گی ریاست خلاف دہشت گرد چکم سپورٹ کے علاقہ دا ٹرانزیکشن دا پیسو ٹرانزیکشن چکم پر ٹیررسٹ فائنینسنگ کی استعمال ہی گی دم دا دیپ کنٹرول کے دیدہ دمون پر کنٹرول کے نا دیکھے کے پی گورنمنٹ دانش ہی بولے منگا نیٹ کنٹرول کو ڈریم نیٹ کا غیر قانونی طور بانے استعمال شی نو آغا کسان نیول او غی زیاد گرفتار اول او غی پروجیکٹ کل دم دا وفاقی حکومت کر دے غیر قانونی گاڑی دارازی پاکستان تھا پدی کے بیا بمون کی استعمالی گی بم پکی کی دی بارود پکی کی دی لگا بم پتور آئی دی پتور استعمالی گی دارازی دا کم دینا دی بمنگ الزام لگی دار کے پی نہ بارڈر نہ تراس کی اول نیا خبر خدا رسی دا بارڈر ذمہ داری زمنگا دا تد دی دا بارڈر ہمیشہ دا فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری ایف آئی اے ناستی ال تک فوج ناستے کے پی خوش کلا کس دا بارڈر نہ یا یو گاڑی دا بارڈر نہ پاکستان تا رانن ہو دی نبی اعظم دی ذمہ داری دا او بارڈر نہ رانن ہو دی سنگا اب سو کنٹرول کلا خود من خلق نشتا نو خبر ادا دا کی طرح اگر دا جنگ ذمہ دار ذمہ او کدے دے
حجی تاسو وای چ دار سے دا وفاق ذمہ داری دا نو پ صبح کی چکم غیر رجسٹر گاڑی دی دا غیر رجسٹر کول او بیا دل تے چکم بارودی مواد راضی دی مخنیوی بیا دا چا ذمہ داری دا
دے دغه کی ایکسپلوزیو استعمالی گی پدی ٹیررزم پدی دھماکوں کے ایکسپلوزیو دکم دینا راضی ایکسپلوزیو پکے پی کے یو کارخانہ نشتے چھ ایکسپلوزیو جوڑے یو ہم نشتا ہاں دا ٹول ایکسپلوزیو دا انلیگلی امپورٹڈ کیمیکلز نے استعمالی گی جوڑی گی دا نائٹرو فاسفیٹ او دا سرا کی چکم کیمیکل استعمالی گی او پدی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی چکم استعمالی گی دا گلیسرین او دا نائٹرو فاسفیٹ دا دی یو دے کی اور دا بیا دھماکوں کی استعمال ہے ہاں دی تمنگ دا سو سوزل ہوئے دا دی بارود لائسنس سولہ چتا سو ایشو کرے دا فیڈرل گورنمنٹ اختیار ہے قانون مغیل اختیار ورتے دی کے تاسو دا کوانٹیٹی اسسمنٹ کرے غیر قانونی بارود راشی اگر دا مارکیٹ کے اویلیبل دی والی یا دا شانت دا کیمیکل والی ا کیمیکل جو والی اگر جسو پہ پوئی گی اگر خپل کور کی جوڑ کی دا زیاد تر چ پڑے ٹرکونو کی او پگڑو گڑو گاڑو کی کمی دماکی کی دا پاکستان کے لوکلی مینوفیکچرڈ بارود دی شل زلم ورتوی چ بدبختو دا کی مینج کے
تاسو مشال ریڈیو ته وکه مرکزی حکومت الله د دغه تورونو پاړه سن دی ویلې خو په 13 وختونو کې ویلې چې په خبر پختونخوا کې د پی ټی آی حکومت د سیمه امنیت ته د پام ورکولو پر ځای د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو پر مظاهرو بوختي د سپریم کورٹ آئینی بینچ ویل دی چې پارلیمان ته پکار ده د جبری لادرکه او مسله هوار کړي د جبری گمشدګۍ پر ضد ورکړل شو درخواستونو اوریدنې پر مهال جرګه د دسمبر په 3 ویل چې د دې ناقانون عمل په ختمولو سره پارلیمان باید دا ثابت کړي چې دا پریختیا ته ټولو بالا اداره ده د جبری لادرکه او پر ضد کارکونکو سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجوا غوښتنه کړې ده چې د جبری لادرکه خلکو موندلو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باید ختم کړی شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د سپریم کورټ آئینی بنچ په 3 دسمبر د جبریل درکیو په ضد ورکړل شوو عریضو اوریدنه کوله. د شپږ کسیزه بنچ مشري جسټس امین الدین کوي. بنچ د درخواستونو اوریدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله او په دې اړه یې د حکومت نه ځواب وغوښتو. د درخواستونو د اوریدنې نه پس د جبریل درکیو په ضد کارکوونکي ادارې ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو ژورنالیستانو ته وویل چې د حکومت لخوا د جبریل درکه خلکو موندلو دپاره جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي، ځکه چې دا کمیشن خپل کار سرته رسولو کې مکمل ناکام دی. وروسته هغې مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي، ځکه چې کمیشن جبریل درکه شوی خلک نشي پیدا کولی.
کہ 14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یعنی کہ 2020
پخوا چې دا کمیشن جوړ شو یو سل 15 کسان لادره کوو. اوس په کال 2000 رښتم کې تر 300 زیات کسان جبري لادره کړي. دا څه کاروباري پروژه ده چې دوی به معاشونه او نور امتیازات اخلي او پاکستانیان به لادره کیږي او دا دوی پروژه به وده کوي. دا خو ډېره غلطه خبره ده. بل دا چې دوی تر اوسه د لادره کښو خلکو کورونیو ته هم څه معاوضه نه ده ورکړې. د کمیشن په خبره هم څوک عمل نه کوي. دوی امر وکړي چې پلانای سړی حاضر کړي خو هغه حاضر نشي. حکومت ته کمیشن نه علاوه د جبري لادرکه خلکو د منډلو د پرایو کمیټي هم جوړه کړې ده. د قانون وزیر نذیر پرر سم د وړاندې په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلو چې د جبري لادرکه ستونزې ډېره پیچلې ده او په یو شپه کې نشي هواره دی. هغه وویل چې پاکستان د 16 راسه د ترګرۍ خلاف جنگ کې د لومړي خط رول لوبوي، ځکه د جبري لادرکه ستونزې هم پیدا شوې ده. خو حکومت خپل وس کوي چې د ورکشو خلکو درک ولګوي. په سواد کې د قانون ماهر عطاالله جان اډوکیټ چې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکه شوو غړو مقدمې کوي مشال رډیو ته وویل چې حکومت د لادرکه شوو خلکو په منډلو کې سنجیده نه دی.
میسنګ پرسن په دې ملک کې ډېره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي، څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې، څوک په یو نوم څوک په بل نوم. د هغې سره بلا خاندانونه جدي تړلي دي او هغه سفر کېږي. داسې خلک دلته سواد کې مشته چې د هغو بچي د 2009 نه ورک دي او 2009 لس نه او د ننه پورې د مرګ جوبلې پته نه لګي. دلته یو کس دی چې د هغه درې زامن ورک دي او هغه غریب زوی په شوی دی، در په در ګرځي، زنانه دي، خاوندان یې ورک دي، زامن یې ورک دي، ماشومان دي، د هغو پلاران او مشران رونه ورک دي.
په کال 2011 کې حکومت د جبري لادرکه شوو خلکو موندلو او د هغوی لادرکه کوونکي په ګوته کولو دپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی و. د دې کمیشن مشري د سپریم کورټ ریټایر جج جسټس جاوید اقبال کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی. youtube.com/mashalradio زمگ پتہ دا. حل تا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائم ترمیمی بل ابتدایي یا لومړنۍ مسوده تیار کړې ده. په نوې مسوده کې مهم بدلونونه شوې دي. دغه ډول د نهې په ورځ د کورنو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ کې یو غونډه کې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیزو اقداماتو پورته کولو پریکړه شوې ده. تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا قانونی مسوده لمخې جعلی خبرونه ورکوونکو ته به 15 کلونو بند یا 100,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول کیږي او د ډیجیټل رائټس پروټیکشن په نوم به اتارټی جوړیږي او دا به د سوشل میډیا نه د مواد د بندولو یا لری کولو اختیار لري. دغه اتارټی کولی شي چې د پوز عدلیه، مذهبي فرقواریت، د قانون عملي کوونکو ادارو یا د کم شخصیت پر ضد د کرکې خوراونکو یا د دروغ مواد یا خبرونه لری کولو حکم صادر کړي. دا چې قانون پوهان دې قانون ته په کم نظر ګوري، آیا دې سره به د رایې د اظهار کم چې بنیادی او آئینی د هر وګړي حق ته محدود کیږي خو نه؟ نو پیښور کې د سپریم کورټ وکیل سجید افریدی وایي چې داسې هیڅ خبره نشته او داسې قانون په پرمختللو هیوادونو کې ډیر وړاندې نامل دي او یو غوره قانون دی.
ما په خیال چې کوم دی دا په خوار اوستل په کارو، ځکه چې د فیک نیوز سیاسي تور باندې یو شوی دی، مذهبي تور باندې یو شوی دی، خلکو ته سیاسي فائدې مخستی دي، مذهبي چې کوم دی دا غلط استعمال شوی
پاکستان اساسی قانون کی نلسمہ مادہ شتا دی چی حقا دغا حق خوندی کوی. پیښور کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر وای چې دا ډول قانون ډیر مهم دی چې جوړ شي او بیا عملی شي. وای دلته عملی کول مسله وي او حکومتونه پر سیاسي بنیادونو د قانون استعمال کوي او وای د هر اړې غړې جړله همدا درو خبرونه یا معلومات وي، نو باید د دې او د داسې کسانو یا تنظیمونو مخه ونیول شي.
په پاکستان کې مسله بل ده، قانون جوړ شي خو چې کوم واکمنی چې د چا حکومت څوک چې ناستي نو بیا هغه د خپل خوښي مطابق که خپل سړی نه غلطي وشي نو سزا نه ورکوي، هماغه غلطي د هماغه قانون لاندې، او چې د پردي نه وشي نو سزا اعلان ورته وکړي، خو په سزا باندې په پاکستان کې عمل درآمد هم نه کیږي. ګوره چاله چې سزا ورکړي تر اوسه پورې بتا نه کتلي چې چا به جیل تیر کړی یا به چاله څه داسې غټه سزا شوي. خبره دا دلته قانون هر یو شته مخکې نه موجود دی، خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي.
د مسودې د لاندې جوړیدونکي ډیجیټل رائټس پروټیکشن اتارټي با یو مشر او شپږ غړي لري او د دوی د پریکړې خلاف ټریبیونل ته اپیل هم کیدی شي. دغه ډول د نهه په ورځ د کورنیو چارو افاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ هم یو غونډه د کلدم او تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیز اقدامات پورته کولو پریکړه کړې ده. غونډه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په همکارۍ به دوی د کلدم تنظیمونو سوشل میډیا اکاونټونه بند کړي او صوبایي حکومتونه به هم د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال مخنیوي لپاره جامع تګلاره وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د کوزو مومندو د زراعت څنګه په مټ ځینې کروندګرو د زیتون باغونه لګولې دي. دا کروندګر وایي سلور کال وشو چې دغه باغونه کرلې دي، البته دوی وایي چې لا هم زیتونو حاصلات نه دي ورکړي، خو دوی خوشبینه دي چې سخ کال به دغه حاصلات شروع شي. د مومندو زراعت څنګه وایي دغلته شاوخوا اووه سوه کړه ځمکه باندې زیتون کرل شوي او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نور هم زیات شي. تفصیل د شانواز سرکزی په رپورټ کې اورو.
د موندو ځینې کروندګرو زیتون کرلی، خو هغوی وایي چې حاصلات به روان کال شروع شي. دغه ضلع کې د زیتونو کروندې ډېرې کمې کېږي او دا ځکه چې هغلته د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبره د اوبو کمښت دی. په موندو کې که اوبه زیاتې دي، هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کري. نعمت خان د یکون یو کروندګر دی، هغه په پنځه جریبه ځمکه باندې اته سوه بوټي زیتون کرلی.
څلور کاله بوټي دي، دا به روان کال دی، پنځه کاله پوره شي. لکه لکه تانی نوری او ول سو پټ را کلی دی او ات سو پک الله پاک کامیاب کلی دی الحمدللہ. او شیشه اور سے پلانٹ میں اٹار سے رات لگا ہو دی.
رحمان هم د کوز محمد وسیدن کړي او هغه هم زیتون کرلی. دی وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتونو کې ده، خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به ښه فصل وکړي.
دا شپږشلی بوټي دي، دا موږ په یو نیم جیرب کرلی دي، دا موږ له محکمې زراعتو را کړی دي. د دې دغه آسان دی، کار یې آسان دی، یو لومبی ځل باندې لږ سخت دی او نور به ډیرانو له دوه ځل کال کې دوه ځل ورکو. نور چې موږ کوم فصلو کرو بس هغې سره مصاله ورکو، هغه ورته ورکړی کېږي. دلته به دا په لومبی ځل کرلی شوي دي، لا داسې سپته نه لګي چې وروسته به څه څنګه.
د مومندو په ځمکو غنم، جوار، وربش او شرشم خو زیات کرلی شي، ولې باغونو کې خورمانۍ، الوچۍ او سره املوک هم کرلی شي. اغل تر زیتون کرونده پنځه کال وړاندې شروع شوی. تر دې دمه په مومند کې څومره زیتون ولاړ وی؟ مشاد رډ هم دا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نه وکړه.
700 اکر نه برابر کرل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو، نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کیلو نه والا ته 35 کیلو پورې یو بوټی پیداوار کوي. دسې مطلب دا چې په یو هکټر کې مونږ 250 بوټی لګولې شو. نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله که د زیتونو حاصلات شروع شو، له هغې وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګولو لپاره هلې ځلې شروع کړي، ځکه ده وویل زیتون نقد او ګټور فصل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پلنډو سپو 2011
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماښام لشپګو تر اوو،
د ماسخوتن لنهو تر لسو،
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د دسمبر دریمه د مازورانو نړیواله ورځ اومنځل شو. د دې ورځې منځلو مقصد په ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونه په ګوته کول، لاغوی صلاحیتونو ته وده ورکول، هغوی با اختیار کول او ورته د تعلیم، سیاحت او ټولنیز ژوند کې برابرۍ موکو ورکولو لپاره عملی ګامونه پورته کول دي. دا چې د جسمانی مازور ښکار خلک او په خاصه توګه زنانه له کومو ستونزو سره مخامخ دي او څه قسمه مرستو ته اړتیا لري، په دې اړه د مشال ریډیو بریاله اسما ګل دا ریپورت وړاندې کوي.
انسان ته دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانتی نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزه آی ہے، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي اتویش کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې خلکو له خوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوي او هم له دغې وجبه له خلکو یریده چې چرې په جسماني نیمګړتیا پورې یې خندا ونه کړي. خو فریال زیاتوي چې له وخت تېرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدای شي.
زه به د خلکو په شا پټېدم، ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ رانشم، خلکو پشا پشا تیری گما. انسان تا غفل زان ڈسکریمنیٹڈ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. سه خلک دا خبر ایز ا چیلنج واخلی چې نا زو د دې مقابله کوم او سه پزړه واخلی چې سو کې پزړه واخلی نو هغه بیا مشري مقابله کولو هغه هغه کسلایت وی نو هغه رسته پاتې شي. اندازه انسان تا هغه ټیم کې چې زما چې کوم جسمانی کمزوري دا ای وزه مقابله کوم هغه بیا وړه وړه خبره مونږ تک پزړه اخلو.
نیلم پریدې د پیښور په لوسې سیمه جنکو کالج کې د انګریزي جبې واستازه ده. مشال ریډیو ته ویل د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وای دا خلک په هاغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کېدی شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي.
په دې ټولنه کې هغوی ته په بده سترګه کتلی شي، خاص توګه باندې جنکو ته چې د واده مسله وي یا په بنه ورکولی شي یا په کونډه ورکولی شي. نو ما چې وکتل خپل شاګردان خاص توګه باندې، نو دغه ماشومان چې وي په دغه کې خدای تعالی خپل نوي نوي صلاحیتونه اچولي وي. دغه خلک دغه جنکای دغه لکان دغه ماشومان دغه خلکو سره ډیره مرسته پکار ده. چرته کې پوړې جوړې وي، هلته کې وسره ریمپ هم جوړ کړی وي. دې نه علاوه دې ته واشروم فیسلټي خاص توګه باندې بیا په هسپتالونو کې. یو عام انسان نه دوی به یو لاس یا یو خپه یا یو سترګه کمی، خو ټول نه زیاته زمونږ معاشرې له د دې د اویرنس ضرورت دی.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2023 کال کې پاکستان کې د مازور انسانانو شمیره تقریبا 2 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، لاسونو او خپو مازوري شامل ده. خو پښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي. دا دغه پښتنې په جواب کې د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سومیا مشال ریډیو ته ویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي نو بیا وروسته د مازور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړي وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفکی حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغي هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي شي خاندان کې یا مور پلار طرفه نه دا وراثت چې زمونږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډډ وي، نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه په کې راويښ شي نو ماشوم مازوره پیدا شي. دنا علاوه کم مور په پرېګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي، هغه ته سټرس وي، هغه دغه طبيعت خرابینو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سم مازوري کیدلې شي. ډېرې داسې دوايانې او ګولې وی چې خزي چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوايانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی، او که هغه مور ته دا پته نه نو هغه زنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کیدلې شي چې پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هاندل شي صحیح ډیلیور نشینو هغه دوران هم د غی نرز راکګل شي هغه د بچو هم هغه ته سمازوري کېدل شي. نو دا ډیر فیکٹرز وی.
د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د نارینه پرتلا د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای چې دا یو نړیوال ستونزه ده. دوی دا هم وای کمازور تنان کار روزګار پیدا هم کړي، خو د روغو کسانو پرتلا ورته کم تنخواه ورکړل کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
د مشال ریډیو اپلیکیشن او ویب سټ علاوه تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په فیسبوک، انستګرام، یوټیوب، ایکس باندې او د مشال ریډیو په واتس اپ چینل هم تعقیبولی شئ. د خبرونه نیمای برخه تر رسیدلې یو سو مهم لند خبرونه. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې اساسې د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمې ته رسیدلې دي. پرون کورمې ته د رسیدو وروسته د لوی جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې نن به د دواړو خواوو له مشرانو سره رسمي خبرې پیلوي. نوموړی وای هدف یې لومړی مستقل ډزبندي کول دی او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي. د بلوچستان د لزبیلې ضلع د هب سیمې او ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت په درخواست خپله فیصله محفوظه کړې ده او سبا به یې اوروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي غړي هدایت الله پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د اورېدنې وروسته د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله فیصله محفوظه کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی رسنو او افغان اسلامي ایجنس ټي ټي پی د سرچینو لخوا لیکلي چې د دغه ډلې یو مهم کمانډر شاهد عمر په کونړ کې د خپل ملګرو سره د غرمې ډوډۍ ته دعوت شو چې هلته پرې وسلوال برید شوی. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث دا ځل په خبرونه کې د کورمې ترنګلي حالات څېړل شوی دی. د پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسیح د مشال ترنا لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نننۍ بحث په کورم کې سو وروستیو نشوتو ته ځانګړې سوی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نومبر په 28مه نیټه د حکومت په حفاظت کې لپاره چنار پېښور ته روان مسافرانو پر قافله د بغن په سیمه کې حمله وسوه چې په کې شاوخوا 50 کسان ووژل شو چې زیاتره یې شیا مسله کول او له دې ورځ وروسته په بغن کې کورونا او بازارونه وسوځول سل چې له دې سره د شیا او سنی مسلک قبیلو ترمنځ د جګړې لړۍ پیل شوه چې په کې تر سلو زیات کسان ووژل شو. اوس د حکومت او قبایلي مشرانو په منځګړیتوب ټزبندي سوی ده. کورما دا لومړی وار نه دی چې له دغه سین شت سره مخامخ شي بلکې دا لسیز راسي روانه جګړه ده چې کله ودرېږي او کله بیا پیل شي. کله چې موږ جګړه سوي نو دته د شیګانو او سینانو جګړې نومر کول سوي دي. آیا دا پرشته هم د شیګانو او سنانو مذهبي جګړه ده او کنه نور څه دي چې رنگ ورته د سنی او شیا د جګړې ورکول سي؟ دا او نور پښتنې څېړو. د بحث ملبانه مو ډاکټر فیض الله جان او سپتیا سندي. ډاکټر فیض الله جان د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کورمې پر حالاتو یو پروګرام کړی چې ورته زیات تحقیق کړی او سپتیا سن بیا په خپل د پاړې چنار دی او په جرمني کې دا وخت پی ایچ ډی کوي. د ده د پی ایچ ډی موضوع هم په کورمې کې د مزکو پر سر لانجې دي. تاسو دواړو تار کړی وایم ډاکټر صاحب. فیض الله جان صاحب پایل بل تاسو کو تاسو پر دې موضوع تحقیق کړی دی او هم پر دې حالاتو له نږدې نظر ساتي. ستاسو په خیال باندې د کورمې جګړه د شیګانو او سینانو مذهبي جګړه ده او کنه دا رنگ ورکول سي؟
او کاکر صاحب ډیره مننه چې پروګرام کې وروغ وختل ما بلغه خبره داسې چې ګوري په پاکستان کې عموما داسې شوی دا چې جګړو ته یا د علاقائی د جګړو نوم ورکړی کیږي یا ورته د فرقو ورکړی کیږي یا ورته د جبو ورکړی کیږي. او د هغه شاته چې موږ ګورو نو هغه ستراتیژیک وفات د هغه شاته بلی. نو په کورم ایجنسی کې موږ ګورو په دې کې ټول پښتانه اوسیږي او دې کې شک نشته چې مسلکونه د خلکو بیل بیل دي. خدای دې چې د پښتو د خپل تاریخ د مسلکونو د مذهبونو نه هم جوړ دی. نو ته دوه نمودو راسي چې دا خلک په خپلو کې اوسیږي. نو موږ داسې نه شو ویلی چې کوم تراو تریخواله د دې ترمنځ راغو نو یاره دا د مذهب او یا د فرقې په بنیاد باندې دی. خو لبد مرغه خبره داسې ده چې یو په ملک کې دننه کم د سیکیورټي اپریټس چې کومې پالیسۍ دي او بل بیا موږ په دې کې ګورو چې کوم د پاکستان نه بهر قوتونه دي نو هغه کوشش کوي چې د خپل ستراتیژیک انټرست لپاره داسې قسمه فالټ لاین استعمال کی لکه چرته کې سیکټیرین فالټ لاین استعمال کی چرته لینګوستیک استعمال کی او کمزې کې چې کم ته نو سیکټیرین استعمال کی. خو مونږ چې نن سبا په کورم کې سره روان دي ګوري نو د دې چې تم معلومه تاریخ دی نو دا د ځمکه یو کیسه وا او چې کله په کورم ایجنسی کې حالات ډیر خراب شو او د یو مسلک خلک هغه مختلف طریقو سره ټارګټ کیدل نو هغه ځای کې هغه خپل زرخیز ځمکه پریښودله او لوکل د بل مسلک خلکو ته په اجاره باندې ورکا او هغه د هغه ځای نه اوتل چې خپل سر وساتي. خو چې بیا امن راغلی د امن نه پس هغه خلک خپلو علاقو ته واپس راغلل. نو د تیرې لکه د جولای په میاشت کې هغه اجاره یا لیز چې څه ته وایي هغه ختم شوی و. خو چې هغې واپس کله راغلل نو بیا هغه لوکل خلکو هغې له خپل ځمکه واپس نه ورکوله. نو دې ته ګورو نو دا بیا په هغې باندې چې کوم دی نو خپلو کې خبرې ورانې شوې په هغې کې ډز جوړ شوې په هغې کې 150 پورې کسان مړه شو. خو بیا هماغه یو خبره دا ده چې یاره یو سیکټیرین فالټ لاین دلته کې کریټ کړی شوی دی او هغه جګړې ته نوم ورکړی شو چې یاره دا د دوو فرقو ترمنځ جګړه ده. نو بیا د کورم نورې علاقې چې په کوم ځای کې هم دغه خلک شریکه میشته دي نو هغه ځای کې هم دغه تاوتریخوالی پیدا شو. او بیا دا اوس اخیری چې کومه شخړه شوې ده چې په کوم کې ترمن تاریخ ته ویل کېږي چې یو سل او 30 پورې کسان هغه مړه شوي دي. نو هغه هم دغه ده چې د پاړه چنار کې خلک هغه محسوس شوي وو ځکه چې د پاړه چنار د خلکو د بهر دنیا سره د وتو د پاره هغه یو لار ده او هغه لار په سده باندې د تیریږي د سدې نه بیا داسې هانګو او دې طرفونو ته راځه. هغه تا د خپل علاقو نه وتل ګران شوي وو او بل موږ دا وایو چې حکومتي چارواکو ورته هم ویلو چې یاره تاسو په خپل خوښه نه ځئ راځئ. نو بیا د دې کانوای جوړه شوه د تیره میاشت او په یوویشتم تاریخ باندې او دغه کانوای چې مخکې د پولیس ګارډ او ورپسې د پولیس ګارډ او هغه راوتل. نو هغه چې یو خاص پور راغلل بیا په هغه ځای کې ګور په هغه باندې ډزې وشوې او داسې ډزې وي چې په هغه کې راټ لانچرې هم استعمال شوي وي او په هغه وخت باندې په هغه کې 150 پورې کسان مړه شوي چې بیا وروستو کې هغه بیا د 500 نه زیات شو. خو بیا ما یو خبره ده چې ما تاسو سو ول چې
دا په سنی او شیا شکرې وخت شوی دا د شیا او سنی رنگ واخلی کنه دا د یعنی مذهبي جګړه نه ده نوري مسلې دی او دې ته دا رنگ ورکړل سي.
ډیره ډیره مننه کټ صاحب تاسو تم کار وکړه. بالکل ډاکټر صاحب څه کومي خبرې واکې ز بخې دي سره اتفاق کوم کې ساده صدې کټ صاحب د تکلمو د جګړو ته کوسو نو دا سیول وار سې دی هغه کې ار مشاد سې کیږي کنه. سو ای جګړې یو صرف یو عوامل نه او موږ څه کوسو کنه هرې به علاقې کې هرې به منطقې کې حکومت ځکه حالات خراب دي هغه کې مختلف قسم کلیویجز بي اوس ایمو حکومت منطقې دي کې اول کولډ وار تیر شو دي ته اخ کولډ وار کې دي کوم د دغه ځکه حکومت جګړه دي ته کولډ وار نه یلو بیا وارون ټیرر راغلو او هغه نه پاس سنیشا جګړه خو کمو لوکل لیول باندې وک سوپر می کی نو کور می کی مکو د جنگلو او بو باندې هرمشا د پورا دلته کی جګړه راغلې دي. مسالا ال جوړ شي چکلا مو دا کومه جګړه ده دي ته مو کوزې ګورو نو دغه ځکه کی بیا دلته کی لنجا جوړ شي موته په کور دادې کوم دلته کې د وایلنس ده د لکه کې څه کوم مشخړه ده دا کوم غدي الته کې اکټرز دي کوم خلک ته وسیږي کنه دا هغه خلک کوم نو مړه دوی کوم فریم کوم انالیسز دوی حاکی کې وی کنه مغا استعمال نو دی واج نمو کو سو کلا ورته و کسې څه د علاقې خالق دي ته وی ای صدا از مکه جګړه ده کلا وی ای صدا سنیشا جګړه ده او کلا وی ای صدا دل تک امریکای حکومت جنگ او طالبانایزیشن ده ده خو ا مو په مطابق دا کومه جګړې دي ا دی ټولو نا وټ او مل دل تک د زمکو او د لرن ټینیور کوم سیستم دی ټول نه مهمه خبره دا ده هغه د واجه دا ده او نور بیا کوم د مذهبي او د نور کوم غشپلو انل فریم شو دا یوز استعمالیږي د موبلایزیشن لپاره.
دا ډیره مهمه نقطه ده، یعنی زبر دا ډاکټر صاحب فیض الله جان صاحب تراسم ډاکټر صاحب اصل کې مسله لکه تاسو دواړو وې چې دا د مزکی د شخړې ده، ولې د شیا او سنی رنگ بیا دومره په شدت سره ورکړل سي؟ آیا دې کې د دواړو ګروپونو کې د خلکو ګټوي، یعنی دا لوکلایز کوي نه؟ یعنی کدا د یو وړوکی علاقې جګړه وي په ځمکه باندې، نو هغه په کار دی حال کې پر ځای د دې چې دا پراخ سي، دا پراخېدو ته بیا ولې لاړه شي؟
هاو کاکټ صاحب، ګوره زه به دا ووایم چې د کورم ایجنسی یا د کورم ډیسټریکټ د هغه یو بدقسمتې دام دی چې هغه د پاکستان لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري، او د پاکستان دغه ستراتیژیک اهمیت دغه چې دی انټرست یا مفاد موږ څه توایو، نو دا د پانچینار یا د کورم ایجنسی د بارډر نه بهر دی. ورې پر رکشه باندې چې موږ وګورو نو کورم ایجنسی د افغانستان د پکتیا او د خوست او د ننګرهار د صوبو سره د دې دا بارډر لګیږي. نو وبته داسې ده چې دا به تاسو ته معلومه وي چې پانچینار چې کوم دی، نو دا د پاکستان په خارونو کې د ټولو نن کابل ته د ټولو نن نزدې خار دی، لکه شپېته میله دی پانچینار د کابل نه. نو د کورم ایجنسی نه افغانستان کې دنه عملیات کول یا په افغانستان کې دنه په قوتونو باندې نظر ساتل هغه لپاره ډېره ضروری ده چې د پاکستان په کورم ایجنسی کې خپل موجودګي ډېره مضبوطه وي. هو بیا په هغه کې موږ ګورو چې په افغانستان کې کوم قوتونه فعال دي، نو هغه زیاتر په فرقه باندې هغه سنیان دي، او په کورم کې زیاته لکه د آبادۍ نه زیات نه خو ډېر ګڼ شمېر کې خلک چې کوم دي هغه آلی تشیع دي، او آلی تشیع تیرو سو کلونو راسه کې د القاعده د ټي ټي پی د دوه مخه نیولې ده، او هغه چې کوم دي نو په شا باندې تمبولې چې دلته رانه شي. خو دوی چې کوم دي تیرو سو کلونو راسه حقانی نتورک خصوصا او د نورو کسانو افغانستان ته د تګ راتګ د لپاره د کورم لار استعمال کړي ده. نو غټ خبره دا څه ده چې د دغه خلکو د تګ راتګ د پټ ساتلو د لپاره هم دا ډیره ضروری ده چې په دغه ځای کې د فرقې په نوم باندې د ځمکو په نوم باندې داسې قسمه شخړې شروع شي. نو بیا به داسې شي چې د دې یو فرقې خلک چې کوم کمزوري وي هغه به مجبور شي دې ته چې هغه دغه ځای نه کډ اوچته کې دغه ځای نه لاړ شي. نو کله چې د کورم ایجنسی کافی حد پورې ډی پاپولیټ شي دا هغه نه لکه لوکل خلک اوزي، نو بیا به د داسې قوتونو د لپاره د ټي ټي پی د حقانی نتورک یا د القاعده د لپاره بداډي رسان شي چې هغه په خلاص مرتغه ځکه چې جوند کوي. پر ګور تاسو ته بدا معلومه شي د کورم ایجنسی جغرافیا داسې ده چې په هغه ځکه د امریکای ډرون هم کار نه کوي، ځکه چې ډیر دنګ دنګ غرونه دي په هغه کې. او بل دا څه ده چې اوندغه کورب ایجنسی د جاجی سره نه زیاده، او جاجی هغه زیاده دي چې په کوم کې د اسامه بن لادن د هغه د تور بوره ولاده کې یو نتورک مو. نو په دې حواله سره د غزه ستراتیژیک پوینټ اف ویو سره ډیر مهم دي
تاسو
او د ریاستونو لپاره.
او صحیح ډاکټر صاحب، هم تاسو تر اعظم تاسو مهمې نقطو ته اشاره وکړه. سپتا احسان صاحب، زه به سوال نه تکراروم، د ډاکټر صاحب خبری بذات خود سوالونه پکې راځي. تاسو خپل نظر د ډاکټر صاحب لدې انالیسس سره لدې خبرو سره څومره دی؟
زه ډاکټر صاحب ډېر ښه خبرې وکړي او ډېرو خبرو سره اتفاق لرم، خو زه به لغونده کې د توجه به لغونده کې د کورمی پوسټ مرجر حالاتو ته لګرو ولا،
یعنی پوسټ مرجر د اساس مراد چې په خبر پښتونخوا کې د سیمې غډي شوې دي کنه، کوشش کوس کده پښتو ټکی استعمالو چې د کلی وطن کې خلګ اوري نو چې سر په هیږي.
بالکل بالکل. نو کورم د قبایلی علاقې زکل زم شولې دغه کې خیبر پښتونخوا کې دینه پس دا وشول زو د پولیټیکل کوم نظام او د خاتم شولو، نو کوم ډیسټریکټ کمشنر او یا اسسټنټ کمشنر او کوم پولیس او کوم خاصدار او هغه پولیس فورس کې زم شولو، نو هغه نه پاس کوم ستاکات وو کنا ټول پاور لوډه لوغه ته ملټری ته. او ملٹری چکم آلتا کی اس غدی ایف سی والا چکم کمانڈروں دی بریگیڈیر دی ٹول تکاتا ہوئے سارا دے نو دا کم لوکل ایڈمنسٹریشن دے ای سی شو ڈی سی شو والو پولیس والو دوئے سارا بیخی اچ تا غشتوانا دے تکات شتوانا دے آر چا چورا پیسالی سا دی کنا گا ملٹری سا دی آرمی سارا دی دو ایس آر کا لزمک والا مسالہ روشلی ڈائریکٹ ملٹری سے دے اگا ڈائریکٹ انٹرونشن کئی ہو صورت مخ کی پلٹیکل ہے بس کننا ایجنسیوں نے چلا والی اس مغب اس فارق نہ دے رگا لے تش پنا میں مر جرشا ہوئے دے زمشی بھی دی نورا پلٹیکل ہے جو ہے اس ملٹری اخستے دے ملٹری حکومت دے اغا د صورت اداری دی او هو اټولی دارو کی غوتی وای نه پولیس خپل کور ته پرګدی نه ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن خپل کور ته پرګدی نو دینه مسالا نور پیچی دشی سکل د سٹیټ حکومت غدی سکیورټی فورسز دی اغا خپل د حکومت غدی د زمک ولا مسالې دی د کی پارټنرشی او بیا سکل جرگاروشی یا جرگای امپلیمنٹیشن وقت روشی دا بخی امپلیمنٹیشن نے دوی نے امپلیمنٹ کی دا مسئلہ دغنا غشی بھی دی
صاحب مانا نظر آزم اسیب تیاسن سیب ڈاک سیب تاس تر آزم یعنی اخبر اسیب تیاسن کم خبر کی تاس خود دی چکم منتقوی مسئلی دی یا بیا پاغی کی چکم وصلوالی ڈالی دی دا غو پتناظر کی ہم دا کرمی دا حالات جاج واکستی خودی کی یو بل سوال دا دی چی خپلا پا کرم کی دننا دا شیا او سنی پا نامه باندی چی کم جگڑا دا پاغی کی چی کم لوکل یا زائی چی کم مذهبی دا دی ڈائنمکس دی ارخون دی دا غوم پا کی رول شتا کنا
او گوری ککر سیب دا سی کار دی چی پا کما علاقہ کی دا سی کسما شورش یا جگڑی شروشی نو پا آگی کی بیا ٹور خلق زان لخپل خپل برخه و هي نو زدا سنشم بیلې لکه ما سره خو نه د دې خبرې سره شواهد شته د چیرې د دوی په کې لاشتا او کنيشته دي خو غټه خبره دا چې خاموشي ځان نه هم په دې شس کې یو برخه خشتل دي نو په کورم کې دونا لکه ته ما وختي مو وی سی اوسل درې درش کسان په کې تر اوسه وجل شي بي دي خو د کورم نه بهر مونږ نه دي کتلې چې چا په دې حواله سره یو خبره هم قدر کړي چې یاره دا دغه ځای کې سره روان دي لکه د غزا د پاره مونږ ګورو په ټول پاکستان کې روزانه یو نه یو جلوس دي بلکې د دې ځای نه مونږ ګورو چې ریلیف کانوای زم دا غزا د پاره وزي خو په قرب باندې ټول خلکو ځان غلې کړي دي نو دا ځان غلې کول په ذاتي خود یو جرم دی او دغه خبر به زه دا کوم چې د مرګري کوم خبرو کې ډېر خلکو کا د دې مرجر په حواله سره ګوري یو خبر تر اوسه پورې ښکار شوی پیدا چې د فاټا چې کوم دی نو د دې د خیبر پښتونخوا سره مرجر نه دی شوی بلکې خیبر پښتونخوا په فاټا کې مرچ کړی دا او هغه ز په دې بنیاد باندې خبر کوم دا ز اسې د سلوګن په حواله سره نه ما وغدا دی چې په فاټا کې کوم قانون موجود وو چې کوم ته اف سی آر وایي فرنٹیر کرائمز ریګولیشن نو هغه په یو بل شکل باندې اس ټول خیبر پښتونخوا کې لګولې دی واغی ته وی اکشن ان ایڈ اف سیول پاور او دا چې کله شاه فرمان گورنر وو نو دا هغه په وخت کې دا ارډیننس لګیدلې دی بیا چې کوم دی د پیښور های کورټ دا ارډیننس ختم کو چې یار دا غیر انساني غیر قانوني دی او بیا د پی ٹی آی حکومت لاړلو او په سپریم کورټ کې په دې باندې سټے راوخښتا نو دی وخت کې په خیبر پښتونخوا په ټوله صوبه کې ٹیکنیکلی ماشاء اللہ دا امنگ دا ویل شوچ دا اغا ایف سی آر دے نو اغی دا وجنا یو دا اغا مسئلہ ام دا دوی بچ بورا دوی کما خبرو کا دا دیر مهم دا چی مرجر یو کو خدا مرجر چی کم دے اغی دا پارا پکار داو چی پا اغا دے کی کم دا امپیریل دور دا وقتو نا کم یو سیٹ اپ ایڈمنسٹریٹیو پروتو پکار چی اغا سیٹ اپ پزیبانی لوکل سیٹ اپ پر آوستے وی نو دوی اگر لوکل سیٹ اپ نے تمام مطلب دارے چھ پکار دا دا عدالت پا غزے کی کار شروع کرے وے دا پیخور ہائی کورٹ دا سیشن کورٹ او دا دے عدالتونو آغازے کی پکار دا دا چھ خبر عملداری وے نو قدزمہ کی دا کم اشخڑم دا نو دا بخل کو بے عدالت توڑلا و عدالت پاور پا غزے کی حل کولا پکار دا چھ پولیس آغازے کی گورا دا مسئلے ٹھولی دا پولیسنگ دی نو آغازے کی پولیس نشتا التا عدالت نشتا دے او خلق و با در رواج په ډاټ باندې الته جون تیرولو او هغه ریواج چې کوم دی یا دستور هغه به د خلکو د روزانه د جون بلا ډیرې ستونزې حل کولې. نو هغه ول غیر قانوني ډکلیئر کو او دا هغه په ځای ول هم یو نظام ورنکو. نو دا هغه نه پس به داسې کیسه مسلې بیا جوړې دي.
مننه ډاکټر صاحب، زه به هم تاسو ته راځم او وخت لږ را سره دی. سپتی حسن صاحب، ډاکټر صاحب کو مختلف اړخونه یو بل خبره چې هغه همیشه کیږي هغه دا وی کله چې هم داسې وی ځینی تجزیه نگاران بیا دا وی چې دا چونکه دلته شیا او سنی اوسي نو په دې کې د سعودي عرب هم لاستی، په دې کې د ایران هم لاستی، کله وای چې دا ملیشیا زینبوند بل خواته ټي ټي پی دا دا خبرې چې دي دا څومره ارزښت یا څه شواهد یا څه منطق لري کنه لري؟
ککړ صاحب بالکل دا لکه کولډ وار جنگ راسه نه دلته کې دا حکومت غدي،
یعنی تاسو دا کولډ وار خبرې چې کوي نو خلکو بازین کې دا وی چې یعنی تاسو سوړ جنگ یادوي هغه جنگ چې کله شوروي اتحاد وی سوویتونین وی په مقابل کې امریکا یورپ پاکستان هم دغه اتحاد سوله، نو دا یو اوږده جګړه وله چې بیا پای ته ورسېده د سوویتونین په ماتېدو. نو تاسو وایئ چې زړه جګړه وه په افغانستان کې فوجان راغلي او روسي یا سوویتونین فوجان راغلي او دلته پاکستان جهادي ډلې تلې او هلته به جګړه کوله، تاسو دا تناظر کی خبره کوي؟ زه تاسو جاري وساتې
نو اگر اغ وخت کې سعودي او ایران حکومت لوس کیسې به کېدلې خو اوس حکومت پورې خبره د اکثر د تنظیمونو نامې خستای شي زینبیون فاطمیون موت سور پورې سه مو وشي وي موت سور هغه د تحقیق ته او زه خپل په لور کې مو خپل کلمه ده دا تنظیمونه اڅ اساسات او اڅ سټراکچر نه لري او د کې اڅ شاک نشته د دا ال تک کوم کمی خلق دی دا شې جنډه یا دا شې په سوشل میډیا باندې د سه ډېر ټیک ټاک اورون او سوشل میډیا یوزر شته دي څنګه باقاعده دا ځنونه خپل غي خي څمو د تنظیمو سره تړلی یو خدا تنظیمونه په حیثیت وټنچا یا یو سټراکچر هیڅ کله نه لري او د کیا شاک نشته د پرمینه خلق غتا شوم جنگ ته نه دی روړ جان تلور دی جان نه بیا خلک رغلیا دی او بیا حکومت باقاعده خلک نیولی دی سو چوبند شار کو د ډیر خلکو صورت دی خو او د کوم خلک څه وز دغه خلک څه وغته د جګړه یونونا فریم کوي څه د تنظیمونه وجود لري کوم کې دا یو دروېخ دی دا زغه دوی ته دا ټیکټ کرون دی ټیک ټاک کې نینوست وی آر ټایم یې بس جنډی لګولې وی او یو ځون ته لیبل ور کړ دې نور دا څه هیڅ حقیقت نه لري نه څه ډنچا لري او چونکی د علاقې دالته کې مو د کوم منطقې کې پرتیو دالته کې ارمشاد پورا یو سیکورټایزیشن څه کوم غره کنه هغه ته غسه لیدلې دي انګل سره نو دالته کې ار صورت دالته کې تحقیقي هغه کې تجزیه کې کنه هغه وسن سنې خېز هغه جوړایي څه ماکا د کوم خبرونه دي یا کوم هغه دی هغه پلوشي او یو دا شه فریمینګ دی واجنا کوي صدا کوم د علاقې کوم شګون دی نغا د کوم اهل سنت دی زوی باندې ته کوم هغه لګي صدا دوی خلک د دوی ستلګون سره دی دوی سره ایس ایس سره دی نو هغه دی تبر برې صدا علاقې کې یو غټ اپریشن وشي او نو دا د
فریمینګونه دی واجنا او سپتی حسن سپ مننه ډېر ډاک سپ تاسو میډیا سره ای میډیا ساري دو ډېر مهم اړخونه دي یو پدې کې پدې جګړه کې د سوشل میډیا رول لکه څنګه چې سپتی حسن اشاره وکړه د یو بل خلاف ټیک ټاکران په فیسبوک په ټویټر باندې داسې خبرې چې داغه بنیاد هم نوي هغه نو د سوشل میډیا رول او بل د پاکستان چې کوم لیګیسي میډیا ده اسی یو روایتي میډیا ده داغه د کورمې په حالاتو باندې د اوبو اچولو یا د رښتینی حالاتو د ریپورت کولو تاسو څنګه ارزوي دا دواړه خونه که تاسو بیان کړئ
او کاکر صاحب ګوري چې کله هم حالات کړکیچنی نو د کې شک نشته دی چې د سوشل میډیا پکې هم ځان خپل یو رول کوي لوبي خو خبر داسې چې مونږ ویل نه شو چې دا د سوشل میډیا د لاسه شروع شو لکه جګړه شروع شوه د بلیو شیز نه خو بیا پکې کارولې کیږي سوشل میډیا نو دغه حواله پر خو پکې دا شیشتا دا پر رسنو کې مونږ خبرې اوریدلې دي چې یار په ټیک ټاک باندې یو بل پسې خبرې کوي او د اغې نه بدغه جوړ شي بعد به ما تاسو چې کوم ویل روایتي میډیا نو زه به ګورم دغه یو خبرو کما چې دا هم زمونږه کوم ته چې ایکس فاټا وایو یا اوسورت مرج ډیسټریکټ وایو دا غي بدقسمتې دا ده چې جرنالیست د دې خبرې تزان نه نسی بلکې ځان نه کړی چې هغه لاړ شي کورمې جلسه ته کورمې جلسه کې د خلکو سره راوشي د خلکو سره خبرې اترې وکړي نو دا ټول یو خو پاکستانی میډیا کاکړ سپ تاسو به معلومه مې چې دا یو اربن بیسډ میډیا دا او اربن کې دا په درو غټو خارونو کې دا یو کراچۍ کې دا یو لاهور کې دا یو اسلام آباد کې دا نو زموږ پښتونخوا خو اسیم د دغه رسنو د پاره یو پیریفری دا او بیا کوم غوته کې ایجنسی پکې بیا د ټول نه زیاته پیریفری دا نو زه پتا څه دا وایم چې په پاکستان کې د روایتي میډیا کې دا غټ غټ جرنالستان چې ځانته وایي ناشتي دي ته په نقشه کې کوم معلومه نه چې کوم چرته دی د کوم آبادی به ورته نه معلومه د کوم جغرافیه به ورته نه معلومه او ادور د سرخ به موږ خبر نه کوو کنه لکه غټ خبر داسې ده چې زه د سونه خلکو سره ملاوي کوم نو خلک وایي چې بنګخ چې کوم دی نو دا شیاغان دی او توري سنیان دی خو حقیقت دا دی چې بنګخو کوم بلاډې سنیان هم دی بلاډې شیاغان هم دی پکې کنه او د توري او د بنګخو نه علاوه پکې خلک وسیږي کنه دا غزه کې منګلم پکې وسیږي دا نو داسې قسمه رسنه چې بیا د کورم په مسلو باندې پښخړو باندې رپورټینګ کوي نو هغه به هم دغه کار کوي چې کله وای چې یاره په دې کې د ایران لاس دی او په دې کې سعودي عرب لاس دی زه دا نه یم چې دا غوې په کلاس نه خو خبره کټه دا سده چې دا مسلې یا د اشخړه جوړ کړی نه ایران دا او نه دا سعودي عرب جوړ کړی تا دا خو دلته کې دوی یو کوشش کوي چې ستا انګریزي کې ټکی وي ایکسټرنلایز کول چې په کور کې دننه مسله چې تم دې نو دا هغه ګوته د کور نه په بهر قوتونه باندې اونی سي نو په هغه کې دی خپل ناکامه او خپل غلاګان ډیر په اسانه باندې بیا پټي چیرګې نتی کې خو مونږ نه یو شامل
دا دا دا
نو زما خپل چاندا نه کاکړ سي چې دا د پاکستانی درسونو سره لوی مسله دا ده چې دوی دوه نه ځان نه کړی او نه دوه وسایل دی خپل لګي چیرې دی کوم ایجنسی ته لاړ شي هغه ځکه په خپل سترګو ګوري چې سره واندې سن دي روان
سپتاسن سي کومور لږ وخت د پاره په کورم کې چې کله جګړه د ځمکو په سر وی اتاو ډاکټر سپ چې کوم خبري وکي لاغه د اندازې لګي چې دا کورنۍ مسله ده په دې کې زیاتره یا خو انتظامی مسلې دي یا د حکومت د رول مسله ده یا د ځمکو د جګړو مسله ده نو که دا مونږ د لږ وخت لپاره ل شیا او سنی زخرابې لکو نو آیا دا به جګړه دومره پراخیږي کنه لکه په کوم اندازې یا په کوم شدت باندې کېږي چې شیا او سنی تکي ترې وباسو نو بیا به هم دغه بری په شدت سره وی کنه
یار ککړ صاحب چې مو سره هغه د سره پولیس مولي دلی دی جګړې شیا او خپل مانس کې اپز مکو بوند کی او سنیونو مانس کې شي وی دی او مړی اور کې شي وی دی خو هغه مسالې دوباره بیا رزندانه دي شي وی 2000 کې یو شتم کې شیاګونو کې دوه قبیلو کې خپل منځو کې جګړه وا کورانه کې مړی اور کې وشو خو دوباره نه درشن دا شو انده سي تین دوه کې مسله روانه ده خو هغه مسله ډورا کې گنا وګتی گنا مسله دال تکي الګ اوګداشي کلا صد دیتا د پیر کاروریت رنگ ور کړل شي نو پر کاروریت رنگ سره لنجا د شي چې څورات اهل سنت والا قبلی دی اغه یو پلیټ فارم باندې غشي د جمع شي او دبل طرف ته کوم شیا بنګختی او توريون دی دا بل پلیټ فارم نه غشي نو دا وو جګړو ته د مذهب رنگ نشو ور کړل نو دا جګړې تر نه وکیږي
ډیر مننه سپتی حسن سپ د ډاکټر سپ فیض الله جان سپ پمنس کی لاین پریسو او تاسو را سره واست په دې بحث کې وختوم دومره نو ډیر مننه د دواړو ډاکټر فیض الله جان سپ تاسو او سپتی حسن په دې بحث کې برخه اخیستلو روغ اوسئ خوشاله اوسئ شو وخت دا وو د مشال ترانا لاندې چې پکې مونند کورمی د جګړې پاړه ل ډاکټر فیض الله جان او سپتی حسن سره خبرې کولې بحث پاتور سیدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي
په مخمشه.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده.